السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دوه پروګرامونو، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی په کندهار ولایت کې د خزینه کارکوونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. رویټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندوی ادارې وروسته له هغې خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکوونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولای شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړې ته رسېدلی چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلي چې د کمیټې نور غړي هم کولی شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پر څېړنه بوخت دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د بریتانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او خبرو اجنډا نه ده واضح کړې. د عقیدې او بیان ازادي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ایرینا خان په سربستان کې د ډلیزې وژنې تر دوه پیښو وروسته د کرکجنو خبرو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو په بیان کې راغلي سربستان باید ژر تر ژره د کرکجنو او تفرقه اچونکو خبرو په وړاندې چې په ټولنه کې تاوتریخوالي ته لمن وهي اقدام وکړي. تازه سربستان په 48 ساعتونو کې د ډزو د دوه پیښو شاهد و چې په کې څو تنه ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د بیان په دوام کې راغلي چې د دغو ډزو پر ټول سربستان اغیز کړی او له دې پیښې د کرکې خپرولو او د خپلواکو رسنیو د بشري حقونو مدافعانو او سیاسي مخالفانو د سپکولو د یو فرصت په توګه کار اخیستل کېدای شي. د امریکا د تحقیقاتي فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مامور رابرت هانسن جسد په کلورادو ایالت کې د هغه د زندان په سلول کې موندل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ رابرت هانسن د امریکا په تاریخ کې د مخربو جاسوسانو له ډلې یاد کړی دی. په راپورونو کې د زندان د چارواکو په حواله ویل شوی چې د هانسن جسد پرون د جون میاشتې په 15 نیټه موندل شوی دی. نه اویا کلن هانسن په 2001 کال کې ونیول شو او وروسته یې اعتراف وکړ چې پر پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې حساس یا طبقه بندي شوي اسناد پلورلی دي. هانسن په 1999 کال کې د جاسوسۍ فعالیت پیل کړی وو او دا مهال د عمري قید تیرولو په حال کې وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبری آژانس خبر له مخې د مارچ میاشت کې په تهران کې د ګروسی او د دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 104 سرویښتو هیوادونو ترمنځ به وشتم مقام خپل کړ. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری
او قانونی کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي دی وي مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اکله وایي:
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې خپل کفاءت او همسلي د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونیسي، بل څوک انتخابي شریعت د ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سره او لمړي خاوند نه خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولې سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کې.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي، ځکه لایوي خوې کورنۍ وفتوي چې کدا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. لبل پلو میړه هم نغوړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره نجوند وکړو. طلاق نه سخته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل سره تواده نه سکوي. تابه زپریندم زبل شهر ودو کې او کته په بل شهر ودو کې هغه کس ما مړکم تابه مړکم نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې چارته موږ ستام په موږ باندې موږ باید لږ سړي سره تیر کو کچار سی کبنګي کبیره ای کار رقم سړی باید موږ افغانۍ خزي دغه سره ژوند وکړو. زکات هغه موږ د طلاق نه راکې کې طلاق راکې موږ نه پېږدې چې خپل شهر ودو وکړو او که ودو وکړو هم نن به موږ ژوندې پیلنه ماغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وایي چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هدا پوري کوخه کوي چې ګډ ژوندې ګډ واټ نشي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. دا غلې شاملې په باور په ژوند کې د یاري ورځې لانجی او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دي هم د دوړ خوو په خوخي وي.
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې پرې خودل شي ودی خو نامزاتی دوره خود دوره ده چې مثال د امتحانی دوره ده یو بل باید سره وپیژندې او که خو خینو شو پریدی دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یا اول خو باید خلک فکر وکړي د موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شاله ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا و نه شو نو اسلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور مرتا پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که د بل خزم کوي بچان هم ته نه اخلي څه کېم نه کیږي. خزینه بیچاره ام په اوله کې سوځیدلې ده ام په اخره کې سوځیدلې ده. نو د دې خبرې پښتنه باید د خلکو وکړي. ام دغه څه چې مثال واده په خوشحالي کیږي باید بیلې دې مم دغه څه په خوشحالي وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یغې سره بس دغه هیڅ مشکل نشته ده سعید واخله به درې کسره ټول کی یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یې، او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل به خوښه کوي، نو دې کې ناراضي د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضی اوسي یو بل سره، نو فامیلونه په کلاس وهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټول جګرخونی خزه ترسيږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشوم یې نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال کوم دغه سي پریدي چې لاړ شي پلار کرے کینی، ورندار، مثال خور مور، دا خپل خپلوان ټول ورته دا ولې راغلي، دا څنګه راغلي، دا یا طلاق شوی دا، اته دغه ډیر لری لری کورنوي ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسر خیلو ته، د لور د لور خسر خیلو ته، د ماما د لور خسر خیلو ته، دغه د نور نور ټول ځایونه کې دا وازه کېږي چې د فلانکي لور نه د فلانکي خور طلاق شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بدله وږي به وتګي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به درلودو، هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړی ده، او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې کیږي چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي، او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا یو خواشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینه په برخه کې دی یا څه هم د نارینه په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي، دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي، او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي، او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده، یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده. ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په عملی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونه لوړ موقعیت کې قرار لري خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشینونکی دی مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو کو څام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي بس له کورې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې غلط تاثیر ته وغږیږي. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي. نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې ما حاکم متخزه لار شنو بیرته چې کوړه راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمنګ په افغانستان کې شته تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی. ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپ اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې. نومره موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزه نه د حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه ټول ته غسل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و ناخستل شوی دی. تیرې چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې ډیرې نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي، خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کړي، چې خځې بدون د کوم ستونزې کولې شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق خو دا خو دغه حکومت هم وزدا سینه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکم را دی کې ستونزې شته.
بله، کدار تو چې کله یو میرمن په کور کې مله مشکلات سره مخی، حکومت هم غاغونهوري، تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي درکولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
او ډیر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې، په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې دي، په ټیټه کچې دي، په هر کچې دي، خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دسه ډیره دردمند ده، او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خزو چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتلې، دغه زمينه به ورته مونږ برابره ولا تر محاکمو پورې بتللی. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د خزینه و هغه غږ ټپ پاتې دی، او داسې ادارات نشته چې دغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خويندې چې په خارج کې دي، او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو، نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چا حل کې؟ په افغانستان کې هیڅ د سیدار نشته چې موږ د غې د خزو د ستونزو مخ ته د خزو چار وزارت او د خزو چار ریاستونه او ولایتونه کې بعض ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولې، اوس هیڅ د سیدار نه ګورم چې د خزو ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او ورته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده، خزو د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي، هغه هیڅ د سلار نشته چې هغه لا چلته خوندي زیوی هغه پکې وسی. د هر خوانه هیڅ خوانه د هغه مشکل نه حل نه دي، او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع. طلاق ته ور ډیرې موضوعګان دي چې زما خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي، ډیر ډیر موضوع. زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته. وته
اغه وخت تاسو رئیس وای، میرمن بچراتل لچې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و. معمولا په کوم مشکلات دوی دې ته اړ کېدل چې بل اخر د سړینه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی، او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو، کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاو تری خواله و، کور ته به میشه نه وخت راتلل و، بده چې کوم چې ناس و عمل به کړی چې د شپې برغ له تاغه صادر چې به کور کې ټک و به و ماشومان او مونږه خوب لول و، نه تنها خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی. بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله، چې نه به راکوله به موږ مجبور شو چې د ریاست تر له محاکمې سره خبره شریک کړه. محاکمه هغه پیدل تبان چې دا نفر نه فقنی شو ورکوله، دا به طلاق واخلي، به طلاق اخستون. زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خواله بو، حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چپ کړو، هغه به ور اخستي، هغه به ځان ته ور چول ډیره موږ قضیه درلودلې. نو داسې مسائل به هدا ډیرو، خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفې فکر زمنګ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي، هر نو ستونزه او مشکلات تا وتر خواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي، دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد به مجبور شي، تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډیر اکثر عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکي. نو بل اخر به دوی تبه ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د ښځو وضعیت سره رقم ګوري
زه فکر کوم وضعیت خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې در رسیدګي کوله د خوځو شبکه و نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزې در رسیدګي وکړي نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتون د زونتن ها د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نو ډیره حقونه اخیستل شوی دي وس من خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ور کړی نور قوانینو ور کړی دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زما خپل دي هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور
بله
ډیر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي
بخین وکول شي یو مرز واخلي بخې ژوند لا سور کې بخې لوني شي زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی
وضعیت دغه رقم دال ک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزوت اتسوي ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پوره ژوندې پاتې شي
افغان میرمن خو باید او کې چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خځه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کیږي ام د دې زده کیږي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطي وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا زموږ په چارواکو زموږ په خويندو زموږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زموږ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی
bale او دغه ناخوال سره چې خاوان له خو بد چلن سره کې تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې نو واستونځه کومه څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب که خوشنه تو ته هم د دې دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه په یګم زه په یګم په ماشومان دې د مور او پلار قطاو تاریخوالې په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګې چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لار شي طلاق دی واخلې مېړنه چې جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خو مزه کوي ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتل خور سر بم ډیره خبري کولې دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورونو د سپینګرونو په فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب توب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه دی په تاوده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخره به خزه میرد به ته دې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند او نورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما په خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزم باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ کورنۍ د فامیلینو په دې جرګی په کې وشي. زمونږ همیشه په ټول تاریخ کې مونږ جرګو ته ډیر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې غو موضوعګان مونږ ډیر حل کړی دي. بر علاوه دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپل کورو کې دا موضوع په خپله شکل سره حل.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په غنو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص و پیژني. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړه کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه مونږ او تخلصونه چې د سیمې او یاد قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطر مال خپل نومونه د وردګ تخلص لري او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نشه مې دقیق نه درته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړی دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلیجه اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر به کلیجه پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زخلې مې په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسولې، او 1350 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پانتونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پانتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللی یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیر د جمهوریت دوره او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسې کې بیا مو همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کالونو وروسته د بعد مرا په وطن کې دا ناخال رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستان وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخالې په افغانستان کې لیدلې وې. و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لاس ده، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لاری وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبي وي. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخښي حامد صاحب، سمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه. او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و، هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسیدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد کړي.
سی د ازادۍ میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
د ژبې مسلې ته بیرته راوګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات هم لري کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پانتونو شوانځي په برخه کې راته وست هغه وخت هلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سم چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلینو په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره دا سوه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوري لو چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړی او استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیب و پیشو سبب سی.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو. خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې وغوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجره مرسته وکړه. په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومن را شوز د ما پاسپورت یې رانه واخست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر اسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسره څکومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونونه سره. هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن له ګېډې مې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګې یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو را رکیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې دی وایلون یا د شپلې په ژبه ستاسو یادونه ابدي کړه. د ژوند مزار می به لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپل ځوانو همکارانو ته ور زده کړ. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل را ماته را وښودل شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شول.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پینځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته دما د هرکلۍ دپاره راغلی و. د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دستر په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې ما کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لاپخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې لاته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري او چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده د فرانسوي پښتو ده او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د استرادو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه هماغه استرادو په محصل نه ته هم ورزده کول نو د خاطره د محصل نه لاره را کېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي استرادو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژیک ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېر وړو استیستانګانو پرته دا علمي استرات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېرې تېرې طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی یا ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته وویل چې دا به څوک بشپړ شي او څوک به چاپ شي؟
خبره خداسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یې ورې نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثر د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا کله بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کیږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو د دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په سر شکل باندې شوي دي چې یو مثال ده تاسو چې برانش اکتازیا په برانش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانش اکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانش اکتازیا استعمال کړه سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه دې باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنی تاسو کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایس چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه ده کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانس ویل کی د توبرکلوزیس وی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي د خاطره نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000 حیوانات یا ژوی په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. زموږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وړو کتنه پښتونه په دري په عربی حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري. باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 10 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
د برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و. هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لرو، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغانان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یو ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم. یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سوان سوي تاسو سره.
سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم. د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سپلو پلا پوش کې تو یوم درته درځم، پلا پلا پوش کې تو یوم درته درځم. او سوال غريم جوابونه غيرم درته درځم. اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی، اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پوچ کر وٹو اوبام برت درزم، تناکی پوچ کر وٹو اوبام برت درزم. او سوال گریم جوابون حیرام برت درزم. تجب سوچی تمین وزرنا چمکے تجب سوچی تمین وزرنا پر سر باندھی اور چلاوم گرت درجم پر سر باندھی اور چلاوم گرت درجم سوال گیم جواب سباون مثال غیز لیرے نا چچ سکتا سباون مثال غیز لیرے نا